سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ کلاس دی رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډوال شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي، او بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لکه ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسونیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریبان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې بریټ پړه کومه ډلې نه ده منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپلې ډلې د لاس لرلو بیان رد کړی. د خبر پښتونخوا یالات په سوات سیمه کې په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 3 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. د پاکستان دولتي خبري اژانس اي پي پي او دولتي ټلویزیون یې نن د سپتمبر 3 راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روان سپتمبر 13 وروسته د آی اس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپله دنده پیل کړي. رویټرز خبري اژانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر ورکړی، او خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. ل 2020 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې مهمې ادارې مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید څه وخت مخکې د پاکستان د لری کړل شوي صدر اعظم عمران خان چې اوس مهال په بند کې دی د سیاسي اهدافو د ملاتړ په تور ونیول شو. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو او 9 ښځو په ګډون لک تر لګه 204 بیا کسان وژل شوی دي. د لبنان د روغتیا وزیر فراس ابایت نن وویل چې په دې حملو کې لتیرې سه شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوی دي. اسرایلو نن اعلان وکړ چې په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو یې د حملو نوې صفه پیل کړې، او د لبنان وګړو ته یې له هغو سیمو څخه د وتلو خبرداری ورکړی چې د حزب الله مرکزونو ته نږدې اوسیږي. اسرائیل وایي حزب الله چې د امریکا لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، په دې سیمو کې د وسلو زیرمې ځای پر ځای کړي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې کړکیچ دومره پراخیږي. حزب الله ډله د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر خاوره راکټونه توغولي دي. یو امریکایی او دوه روسی ستورمزلی نن له نړیوال فضایی مرکز څخه ځمکې ته ستانه شول. د روسیې د فضایی تحقیقاتو ادارې روسکوسموس نن اعلان وکړ چې د سیوس فضایی کپسول چې 3 واړه ستورمزلی پکې وو له نړیوال فضایی سټیشن څخه تر جلا کېدو او څه باندې 1.5 ساعت مزل وروسته د قزاقستان په ورشوګانو کې پر ځمکه کېناست. روسی ستورمزلی میرمن اولګا کونو نینکو او نیکولای خوب فضا کې د 340 ورځو له تیرولو وروسته ځمکې ته ستانه شول، چې دا په فضا کې د پرله پسې ډیر وخت د تیرولو نوی ریکارډ دی. د اوکرين په زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حمله د استوګنې ګڼ شمیر جګپوړي ودانې زیانمنې کړي او لکتر لکه شپاړس ملکی وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکرين د کورنۍ او چار وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک یې امن ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکرين په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. قدر منوری دون کو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د خبرونه کې ورسره سره ووري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو یې بندیز ولګوه.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
دا به هم اوري چې یو شمیر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شوي محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اندېښنه لري.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانین وضع کړي دي د ږیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي، خلک مخکې غوندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
روزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولای.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دی، داسې دوه ډیر لکه وس خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی، د یو نسل د ریږي بای څوک یې ونه کی.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب مشته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې طالبانو او د طالبان حکومت په هیواد کې دننه رسنیو باندې بندیز لګولای دی. دوی په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم وویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز بولی. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامې دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسولینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم د رسنۍ د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسولین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسول ازادي راډیو ته وویل
وزارت رسنی مسئولین تا یو نمولار ورکره و چه تغطه کسان دی سیاسی بحثونو لپاره خپلو گرده میزونه که رو باری اولاد پرات دی نوچوک دی سیاسی بحثونو لپاره نواری ها
حتی د خپل چارواکو لپاره هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواده بهر دي تر څو له هغوی سره مرکې ونیکي او په بحثونو کې ګډون ونیکي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دغه محدودیت یې وضع کړی و.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
او بالکل، موږ که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو اوریده چې د افغانستان درننه په خبریالانو او په رسنیو باندې د بیان ازادي پر وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا نوي محدودیتونه او بندیزونه لګیدل دي، خو بل خوا ته بیا هم د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا د افغان خبریالانو په اړه وایي چې هغه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي دغه هیواد د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ تیره ورځ یکشنبه د سپتمبر 22مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د وسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې هم غکړي چې د دوی قضیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د افغانستان له غونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د خزو د حقوقو مدني فعالانو د ستنولو پاړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت پاړه اندېښنه خي. د افغانستان د ازادۍ کور د یک شمې پورز د سپتمبر 22مه په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملې له رسنیزو کارونو لري شوی او د قانوني جواز پرته پر رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملي کې د اوسېدو د سند موده درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د ای زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که ما
له بده مرغه په دې اړه ډیره زوریږم. شپه او ورځ وایم چې که کملیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړي نو د هغو میلیونو نجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواښ سره مخامخ دي او د هغو خبریالانو په څیر چې آن ووژل شوې زه به هم اور سره مخ یم. له کوربه هیواد غوښتنه کوو چې د اوږدمهاله اوسېدنې لپاره دې موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت به ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبرې دوه د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګړی توګه د خبريالانو پر وړاندې راپورته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبريالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستانه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. هیله کوو چې زموږ لپاره غږ پورته کړئ.
با صدای ما، با صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبريالانو د ناسم وضعیت په تاییدولو سره لویدیزو هیوادونو غواړي چې افغان خبريالان امن هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند.
موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
لا ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچیت صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په دې اړه نور حال به دې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل:
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
سره یک روز تشرخانه کلانی 63 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
اینه خطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخکی چکله یو کلنو چاغک و اوس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کې بند ورته واچو، ویلې چې خوارزواکۍ دی. شنه شنه پاکټونو کې ویتامین ورکړل او بستر دی.
د
پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې د روختون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي:
ماشومان زیات دي. په کپاوسټ سره ته ووایم، زموږ حضوري شفاخانه کې د پکتیا حضوري شفاخانه کې ته ورځې تر 15 سرویختو پورې ماشومان بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره د خلک چې ګردیز لګیا اخته د زی کړه کې بل ځای ته نشمیرې په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کې حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې زرو پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارزواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نشي. یاد پروګرام خبرداري ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارزواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او سره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداري ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي د حملې به تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل ژوند عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا د لبنان د روغتیا وزارت بیا وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 102 کسان وژل شوي او 122 نور زیات ټپیان شوي دي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران په لوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حمله پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنت په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلې دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنت دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پاولس د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریه سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلی پاوز په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوې دي. د اسرائیل پاوز نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پاوز ویان اویچای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې لبرید پرته بل لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. د خپلو مینو د وتلو دا خبرداري تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید لودانۍ ووزي تر لاسه کړای دی. خو ښاغلی مکاري وویل چې دوی به لودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیات تکړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاري د پښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنی یرغل هم وکړي کنه په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي، پاوز به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه لفظا اخیستل شوی ویډیو خبريالانو ته وښودل چې د په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یو کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې خي، خو د اسرایلو هوایي حمله مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نخته د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکیچ له پیل راهیسې ساری نه لري، او دا ویره نور هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځنی ختیځ ته پراخه نشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. تاسو کولای شئ چې دا راپورونه او ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس د آزادي رادیو .com، هلته ورشئ او په لیکلي ډول زموږ راپورونه لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرونه تابع هم خراغلی ورزود خبرونه ورستی راپور ته په روزګان کې لزګونه کسان د نایاب مرغان او د کار په تور عدلی او قضایي ارګانونو تمارفي شوې دي. روزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغان پر ښکار باندې کلک بندیز لګولې دي. دوی دا هم وایي چې نه یوازې دا چې پر ښکار بندیز لګولې، بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې هم منع کړی دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو د دې اقدام نه هرکلی کوي. په دې اړه پور ازمونګا همکار لسیمه چمتو کړی تاسو یې واوري.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړی وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګیدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي، لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هرڅه د جوړ ښکار مطلقاً ډول باندې دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په هغه باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول مطلق باندې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین د غراس په دیاړه وایي خلکو ته د سیمه ایزو راډیوګانو له لارې او د غشان په ښار کې د لوحو په ځوړن کولو سره خبرداري ورکړی دي. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو واشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو، خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی، له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان لپاره نه دی، داسې دونه ډیر لکه وسه خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی. د یو نسل دریږي به هیڅ څوک یې ونه کړي. نو دا لپاره ډېر تاوان دی. اوس موږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان د اکثره نسلونه یې اوس نسته درېدلي دي. نه
د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وای ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو کولای شئ چې ورسته لدی د 15 دقیقې بحث خبرونه